زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځینې نور گزارشونه شته لکه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون گزارش چې هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر دې رانغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر گزارش دا وروستی د 2022 گزارش دی، د 25 جلسې د امنیت شورا کې ورکو، په هغه کې تاسې کتلی سئ. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی. او دا گزارش تر ډېره بریده پورې هغه د ټول هغه ډیټاس له 2020 تر 2022 پورې هغه رانغښتې ده.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښیي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پورې د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکی ده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی، ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلي او باندو او ټولو ولایتو لاسرسي نه لري. او له بل لحاظه د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي. او له بل لحاظه هغه قانوني صلاحیت چې یو کورنۍ څارګر بنسټ یې لري، ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقونو د نقص موارد دي او باید څار ترې وسي، هغه ته طالبان د څار اجازه ورنه ورکوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی، ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي د هغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
زه فکر کوم دا چې یو راځو استدلال کوو چې ټولنه دودیزه ده او بیا استدلال کوو چې اسلامي قوانین ورکول کیږي، زه فکر کوم دا خبره په خپل ذات کې متناقضه ده. که راځو ووایي چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې بهانه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده، او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ یې دا وي چې هغه باید له ټولنې محدود یا په هر ډول سي، هغه له ټولنیز ژونده باید ښځې محدوده سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال وکړي، دی هغه خپله وي. که دوی ته بیا په دین کې داسې کوم موارد پیدا کوي هغه خپله وي. مثلا که تاسې ډېر موارد راوړي، فرض کوي په دیني لحاظه که اسلامي حقوق دي، میراث حق ډول دی چې کومې ښځې ته میراث حق ورکړی دی، دوی تر نورې پورې د ښځو څخه دغه د دعوا حق اخیستی دی. که تاسې وګورئ ډېری راپورونه پر دې رارسېدلي چې حتی هغه مېرمن چې په تېرو شلو کلونو کې طلاق اخیستی دی، دوی مجبوره کړي چې بېرته له خپلو مېړونو سره یو جای ځوان دوکي. یعنې دا د کوم قانون په اساس باندې جواز لري؟ زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده، صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره غواړي چې هر هغه بهانه چې دی یو ډول دی فکر کوي چې دی خلکو ته قناعت ورکول سي هغه وکاروي.
مننه میرمن صالحي. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نشته او تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره، د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي، کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي، عملی نتیجه ولري؟
د کورنۍ څاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سو اخیستی. هغه په دې شرط باندې چې موږ یو ښه قانون ولرو، هغه قانون د بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي چې هغه وکولی سي په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي. دا بنسټونه باید خپلواک اوسي. ولې په اوس وخت کې چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون نشته، زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې واوسیږي، او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو هغو ځایونو ته د زندانونو په شمول سره چې هلته د بشر د حقونو د نقص موارد دي، د لاسرسی ولري. او دا نظارت باید دایمي اوسي، او دا باید خپلواکې توګه اوسي، او ګزارش مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمنشي ته ورکول سي. زه فکر کوم دا به یوازنی بدیل وي د اوس دپاره.